ستاسی پیغام ستاسی نظر
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې بحث د اوریدو لپاره راسره اوسئ. د خبرونې کوربه به نوریاس نوری وي. خدا شپه پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین په ترڅ کې به له 5 کلونو کم عمره 1.2 میلیون ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا کمپاین نن پیل شو او تمه ده چې څلور ورځې به دوام وکړي. دا سکل په افغانستان کې د پولیو پر ضد دوهم کمپاین دی. بختر اژانس طالبان اداره کوي د دې وزارت په حواله خبر ورکړی چې دا کمپاین د نړیوالو ادارو په ملاتړ په ټولو ولایتونو کې پیل شوی دی. په کابل کې د ایران سفارت وایي د سفارت مرستیال او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان په اړه د دوهې د درېمې غونډې په اړه خبرې کړي. د سفارت پر خپله ایکس شبکه پرون ولیکل چې غلام رضا نجاري او توماس نیکلاسن له افغانستان سره د سیمه ایزو او نړیوالو همکاریو په اړه بحث وکړ. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې له څه باندې 15,000 سیلاب ځپلو سره مرسته کړې. WFP نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د ملګرو ملتونو د اړونده اداره په راروانو 7 میاشتو کې په سیلاب ځپلو سیمو کې له زیانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره 14.5 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د سوریې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې نن سهار د سوریې په حلب ښار کې د اسرایلو په حمله کې ګڼ کسان وژل شوي دي. سنا خبری اژانس په خپل راپور کې د مړو دقیق شمیر نه دی ښودلی، خو وایي دغه حمله د حلب د جنوب ختیځ په څنډو کې شوي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اوکراین په اړه د سوریې سرمشریزې ته د ملاتړ خپلولو لپاره په ناڅاپي سفر فلیپین ته تللی. داخل شوی د اوکراین د سولې په اړه دا سرمشریزه د رواني میلادي میاشتې په 15 او 16 په سویس کې جوړه شي. زلنسکي په سنگاپور کې د شانګریلا ډیالوګ په نوم په کلنۍ امنیتي ناسته کې تر ګډون وروسته د فلیپین پلازمینې مانیلا ته ورسید.
15 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث ته مو زنوري اسنوري هر کلای کوم. نن په دې بحث کې په جرمني کې د ورستۍ پیښې په اړه چې هغه په دې هیواد کې پر میشتو افغانانو او افغان پناه غوښتونکو څه اغیز وکړي موضوع څېړو. چارواکو پرون یکشنبه وویل چې د جرمني د پولیسو هغه افسر چې د جمعې په ورځ د منهایم ښار د مرکزي برخې په میدان کې د یوه کس لخوا د چړې په ګوزارونو وهل شوی او ټپي شوی و په روغتون کې سا ورکړه. د دغې پیښې مشکوک کس یو 15 کلن په خټه افغان ښودل شوی او ویل شوی چې په دې پیښه کې 15 تنه نور ټپیان شوي دي. چارواکو وویل دغه 9 کلن افسر د دغه مشکوک کس لخوا په سر او غاړه 2 ځلې په چړو وهل شوی و او له برید وروسته د جمعې په ورځ بیړنۍ جراحي هم ترسره شوه. دغه افسر په مصنوعي کوما کې و چې د یکشنبه په ورځ د ټپونو له امله سا ورکړه. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې د هغه په نمړینې خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې دغه افسر چې زموږ د ټولو د خوندیتوب لپاره یې ژمنه کړې وه ډېر د ستاینې وړ دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې مشکوک کس چې د یوه بل افسر په ډزو ټپي شوی په روغتون کې بستر دی او یوه قاضي د قتل د هڅې په تور د هغه د نیولو امر کړی. پولیسو او څارنوالانو د دغه برید انګیزه نه ده په ډاګه کړې او ویلي دي چې مشکوک کس د پښتنو ګرویګنو په حالت کې نه و. دا برید د پاکس اروپا د ډلې لخوا د یوې غونډې په ترڅ کې ترسره شو. دا ډله ځان داسې یو سازمان بولي چې هدف یې د مخ په زیاتېدونکو سیاسي اسلام د خپرېدو او نفوذ له خطرونو د خلکو خبرول دي. د دې ډلې د مالي چارو یوې مسؤول سټیفاني کیزاني د جرمني ډي پي خبري اژانس ته ویلي چې په دې حمله کې د دې ډلې د مدیره هیئت غړی میشل شتورزن برګر په نخښه شوی او د اسلام ضد دغه 50 کلن فعال اکثرا په غونډو کې ویناوي کوي. په دې پیښه کې هم ټپي شوی دی. دغه برید مشکوک افغان ټبره په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو یوازې دومره ویل شوی چې هغه په افغانستان کې زیږیدلی، په جرمني کې اوسیږي، متحل او د 2 ماشومانو پلار دی. دا چې دا پیښه به په جرمني او په ټوله کې په اروپا کې د افغان کډوالو یا د هغو افغانانو چې په اروپایي هوادونو کې میشتي پر ژوند سره ولاغیز وکړي دا بل خپل ملمنو سره په دې بحث کې وڅېړو. د بحث مو د چارو پو او د برلین په پونتون کې استاد اسحاق اتمر او د سیاسي او امنیتي چارو پو احمد خان اندلته بنل بلنه ورکړي. د دوړو ملمنو ته راغلاست وایو د ټلیفون لار را سره وصل دي. اتمر صاحب لومړی به تاسو ته در شو د ریپیک په ټوله کې په جرمنی کې څه ډول انعکاسات را پرولې تر اوسه؟
مننه نوري صاحب، تاسو ته جناب اندر صاحب ته اوریدونکو ته سلامونه نیکیله. لا اوس وخت دی چې موږ په دې باندې قضاوت وکړو چې د ریپیک د کومې وجه نه رامنځته شوی، خو په هر صورت دا یو ښه واقع نه و هم د مهاجرو دپاره او مخصوصا د افغانانو دپاره او هغه افغانانو دپاره چې اوس د دوی کیسونه عملا په محکمو کې روان دي، د هغوی دپاره احتمالا چې ځینې مشکلات او ستونزې به رامنځته کړي. که موږ داسې وګورو چې یعنی زما نظر دا دی چې دا څو اړخه لري. یو خو د دغه ځوان هغه شخصي حالت هم ډېر مهم دی چې دا کوم ډپریشن کې و یا دا کوم ستونزه درلوده یا په کور کې په فامیل کې څه مشکلات درلوده یا دا چې د هیواد دغه وضع په دې باندې رواني تاثیرات درلودله یا دا چې دا عقیدتي داسې کوم افراطي کس و چې هغه عمدن او قصدن غوښته چې دغه کار وکړي. او که دا دغسې وي نو بیا دا فکر کیدای شي چې د اروپایانو دپاره د منلو نه وي، ځکه همدا اوس هم په اروپا کې د ترهګري ځینې ډلې دي، ترهګري ډلې دي چې هغه اروپایي هیوادونو ته امنیتي خطر متوجه کړی. او اوس اروپایان په دې فکر دي چې د دغسې یو فکر د نفوذ نه په اروپا کې مخنیوی وکړي. نو اوس به ولیدل شي که د دې عکس العمل یا دا و چې مقطعي په همغه وخت کې د هغه خبرو په مقابل کې کوم چې دوی دا خلاصي افراطی، دوی هم افراطی ډلی دي چې دلته غونډه نیولی او په دې کې احتمالا چې دوی اسلام ته سپکاوی کړی او احتمالا داسې خبرې ویلي دي چې د دې ځوان په مزاج باندې برابر نه و او هغه هم احساساتي عمل کړی، نو دغسې یو کار ته دې لاس پورې کړی. نو موږ باید منتظر پاتې شو چې پولیس خپل تحقیقات بشپړ کړي چې بالاخره نتیجه معلوم شي چې دا یو عکس العملي کار و یا د دې تر شا کوم نور اجنداګانې و مثلا برنامه موجود.
پیښه د جمعې په ورځ باندې شوې ده. له هغه وروسته پرون هم هغه افسر چې په د چړې په ګزارونو وهل شوی او ټپي و په روغتون کې سا ورکړه. له جمعې رئیس په جرمني کې آیا رسنۍ دا پیښه بیا هم تعقیبوي؟
داسې تعقیبوي خو لیکن دلته عمومي ذهنیت هغسې نه دی چې داسې چې موږ فکر کوو. جرمني په مجموع کې اروپا اوس په دې فکر باندې نه دی چې د یو کس په عکس العمل باندې دوی ټول هغه مهاجر ته تاوان رسوي یا هغه وځوروي کوم چې په اروپا کې دي یا کوم چې نوي راغلي دي. البته دا یو هوشدار دی په اصطلاح چې دوی یعنی هغه شي الرت شي او تصمیم ونیسي چې هغه مهاجر چې دومره زیات را روان دی ورځي دوی کوم کسان دي د څه رقم فکر خواندان دي.
بله، خو اتمر څه فکر نه کوي چې کچې په سیاست باندې مستقیم اوس اغیز و نه کړی؟ خو هغه ملت پال ګوندونه یا خي افراطي ګوندونه چې معمولا دوی د بهرنیانو یا د بهرني اتباعو ضد دي او غواړي چې باید دوی را نشي او اروپا په ټوله کې باید سخت بندیزونه پرې ولګوي، ممکن د هغو ډلو ملاتړ زیات کړي، ځکه چې که دغسې پېښې رامنځته کېږي خلک هم یو ډول د مهاجرینو په وړاندې د دوی کرکم په یو ډول باندې زیاتیږي او ډیر ګرېش ممکن هم دغه ګوندونو ته دوی وکړي.
یقینا هم دغه سم دی ګوري، یعنی زما هدف دا دی چې زه وایم چې یعنی اوس ډیر وختي دی چې اروپایان خپل ذهن او فکر ته تغییر ورکړي په دغه مرحله کې. یعنی که نور دغسې پیښې تکرار شي، بیا نو دوی کیدای شي په خپل پالیسي ګانو کې، په خپل تګلارو کې، په خپل فکرونو کې تغییر راولي. لیکن اروپا په مجموع کې د مهاجرو یو داسې یو قاره ده یا برازن ده چې دوی مهاجر مني. دا یو خو دغه مهاجر هم چې راځي دوه رقمه مهاجر دي، یا شاید هم ډېر رقمونه لري، خو دوه یې مهم دا دی. یو هغه بشري پناه غوښتونکي دي چې په وطن کې یا کوم ستونزه یې حالات د دې خراب وي، نو یا اقتصادي فشار یا سیاسي فشار وي، نو د هغه وجې نه دوی راځي او دلته پناهنده کیږي. یو هغه دي چې دوی د کار دپاره راځي، یعنی دوی مسلکي فنی کارګران دي. هغه اروپایان هغه ته ضرورت لري، نو ځکه د کار کچه په اروپا کې ډېر زیات دی او دوی خپله منابع بشري دغومره کفایت نه کوي چې دغه ټول پوستونه او شغلونه دوی په خپل کسان باندې ډک کړي. دوی اوس یوازې د افغانستان مهاجر نه دی، په جرمني کې دلته عرب سوریایان شته دی، عراقیان شته دی، ایرانیان شته دی، ترکان شته دی، هندی شته دی، پاکستانی شته ډیری دی. یعنی هغه مسلکي فنی کسان هم دي چې دوی د کار دپاره راغلي، یعنی دوی د کار ویزه لري.
بله،
نو دا هم د جرمني دپاره ډیر مهم دی چې دغه منابع دوی د لاسه ورنکړي.
بله، مننه اتمر صاحب. د سیاسي او امنیتي چارو پوه احمد خان اندر تاسو د بحث خره غلاست. تاسو چې په سویډن کې اوسېږئ، سویډن هم له جرمني وروسته خی د اروپا کې هغه هیواد چې ډیر افغانان هلته پکې اوسېږي او د پناه غوښتنې کړې دي. په خپل سویډن کې د جرمني د پیښې څه ډول انعکاسات راپارولي دي په رسنیو کې څه ویل شوي تر اوسه پورې؟
سلامونه ونی کیلې خغلې نوریاس نوری صاحب تاسو ستاسو د خبرونې قدمن ملما استاد اتمر صاحب ته او ستاسو د رادیو ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته خپل نیکی او سلامونه وړاندې کوم. مخکې دې چې ستاسو جواب درکم که اجازه راکې، د حقوقي لحاظه کوم څه زما مسلک د پولیس لک وړاندې په دې موضوع کې لاړ شم. ګوري، اول خدای چې بده پېښونه، زه د افغان ماجر په توګه چې موږ په ملونه افغانان ماجر دي ډیر خوشاله یم. افغانان په ډیر جنایي او نور سیاسي جرمونو کې لاس نه لري، ډیر د اروپا کې او په نورو وادو کې ډیر خنوم لري او دا پیښه زموږ لپاره خامخا تاثیرات لري. خو باید په دې هم پوه شو چې دغه عملی دوه قسمه، یو پارتیزاني دي او یو انفرادي دي. انفرادي بیا درې عوامل لري چې ډپریشن ده یا د ځان دفاع ده او یا یو څوک دي کې کوي. افغان ماجرین په ټولو وادو کې لډیر ستونزې سره مخامخ دي. د دې لکه څنګه چې قدمونو ساز ویلې، دا به وروسته پولیسو کې چې د ځوان چې دا عمله کړی ده د څه تکلیف ترې دی، د ډپریشن په کومه درجه کې وو، د ټولو ته باید موږ توجه ورته وکړو. موږ د دغه پیښې په خاطر ټول افغانان خوشحاله کیږي، خو دا چې د افغانانو ستونزې څومره ډېرې دي تاسو به خبرې چې په فرانسې کې یو مشوران دي درې افغانان ووژل شول او دا ستونزې یوازې د نړۍ چې مقابل ورکړي. خو د تاسو د پښتنې پاکله باید دویمه زما غاوري ښاغلی.
بلې بلې، ما زم غواګم او اوریدونکو مغواګ دي، مهرباني.
مننه. په لکه څنګه چې مخکې استاد مې دا وریو کړل، دا په ټولنې کې دا چې پیښې ډېرې کیږي، نو که څه هم دته د اروپای ټولنې د اتحادیې ټولټاکنې په نام تاریخ را نږدې دي، چې اړخه ګوندونه بلدینه ډېره ګټه پورته کړي هغه چې ماجرو په ضد دي. خو په ټوله کې اروپایان په دې باندې پیږي. بیا د جرمني هېواد او حکومت دې د خلکو لپاره دا ډېر وخیار خلک دي، افغانان سره خیا اړیکې لري او غوی باور لرم په جای دي چې د مجرم په وژنې لاس پوری کې باید د لټ وژنې او کې چې دایل
اندر سپ دا خو درسته ده تاسو bale سیویډن سره ولاکس الته سره ول انکاسات د دغه پیښې په وړاندې تر اوسه پوری څرګند شوی دی
ګوري رسنۍ خپل کوم خبرونه چې دي خبروي خو سویډن دا څو کله کیږي دا چې پارټي په واکره چې غوي د ماجر سره خبر خور نه کی په واځي ډول ماجر تختار نور کی حتی هغه ماجرین چې دلته اقامی اخیستي دي لنډمهاله وخت لپاره دی غوي په خامول سره کتنه کی نو دغه پیښه نه به خامخا استفادې کیږي خو د ځانګړې انعکاس تر اوسه پورې د سویډن د خلکو لخوا نه ده کده شوی
مننه اندر صاحب اتمر صاحب په رسنیو کې یو څه له احتیاط کار اخیستل شوی دی خو یواز دومره ویل شوی دی چې دغه مشکوک کس په افغانستان کې زیږیدلی او نور جزئیات نه دی ورکول شوی دی نوم او دا چې څه وخت جرمني ته راغلی دی یواز دومره ویل شوی چې دی متأهل دی او د دوه اولادونو پلار دی د سر دا پوښتنه مطرح کیږي چې یو هغه کساندې چې نوې راځي جرمني ته او یو هغه دي چې ډیر مخکې په کوچنیوالي کې راغلي یا خا هم د دوهم نسل وی یعنی پلارونه راغلي دي او په جرمني کې زیږیدلی وي کچېره دغه سي پیښه رامست کیږي د جرمنانو لپاره دا مهمه ده چې دا په کوم نسل پورې تړلې ده څومره وخت په جرمني کې تیر کړی دي
بالکل دا مهم ده دوی هر کس تاریخچه دلته شته ده دا ګوري دیر د جرمنی پولیس ډیر دقیق هغه کی تحقیقات کوي د دې عوامل او د دې سره ارتباط کې څوکي او د دې د رواني لحاظ د دې د ارتباطات له لحاظ دا ډیر دقیق هغه کی ارزیابي کوي او پس لغه نه دوی بیا په یو نتیجې سره رسیږي چې د دې عمل څه شی و او زما خپله یو فکر دی چې دلته مونږ دوه احتماله لیدلی شو یو احتمال دا دی چې دا یو احساساتي برخورد و چې دغه برخورد یا کیدای شي ډپریشن یا کیدای شي عکس العملی په هغه وخت کې د دې غونډې پر ضد او افغانان او مخصوصا اسلام پالی ډلې دوی خو دغه عکس العملونه ښیي بل دا چې دا کوم شبکې پورې مربوط نه دا ډیر مهم دی چې که دا شبکیي کسه یعنې د یو شبکې له خوا نه شوی دا بیا د اروپا دپاره د جرمني دپاره یو لوی تهدید دی یو زنګ خطر دی نو هغوی دا باید وګوري چې دغه کم شبکه دی دلته مونږ افراطي اسلام پالی ډلې لرو هم په منځني ختیځ کې لرو هم دننه په افغانستان کې لرو هم په پاکستان کې لرو هم په ایران کې لرو هم په اسلامي هیوادونو کې لرو د دې نه بعد مونږ انکار نه کوو او هغه افراطي ډلې هم چې دي حتی د دوی برخورد دغه نور مسلمانانو سره هم خشن دی لکه اوس تاسې سلفیانو ګورئ تاسې وهابیانو ګورئ دوی ډېر سخت دریزه یعنی هغه روایتونه دوی د ځان نه ښیي چې هغه اسلام کې حتی دغه اسلامي هیوادونه یا مسلمانان ډېری دوی سره موافق نه دي نو بله خبره دا دی چې که دغسې شبکه یي یو برنامه یي دا بیا د دوی دپاره د
جرمنی کې افغانان د پناه غوښتونکو یا د کډوالو څومره برخه جوړوي تقریبا دریمه ډله افغانان دي له سوریایانو او حتی د جرمني د کډوالو او پناه غوښتونکو د فدرالي ادارې د شمیرو له مخې تیر کال له ترکانو یعنی اول سوریایان له ترکانو وروسته دریمه ډله افغانان دي چې وایي له څه کم 450 له جرمني د پناه غوښتنه کړې ده کله چې دومره شمیر راځي او د افغانستان وضعیت ته هم په پام سره د سخت دریزو د لیوزاین بل زایت مخنیول هم ډیر ګران کار دی. معمولا دوی غیر قانوني لار او رازی او اروپایي هوادونو ترسیږي. فکر نه کوي چې د اروپا ته د وروستیو د مهاجرینو د لوی لړۍ په ترس کې به ډیر سخت دریځې هم اروپا ته راغلي؟ من جمله جرمنی ته
یقینا همداسې ده. تاسې که په یاد دي تیر کال یعنی شپږ میاشتې مخکې یا اته میاشتې مخکې دغه د تخلیې پروګرام کوم چې جرمنانو د افغانانو دپاره درلودل دا وځنډول شو. تقریبا درې څلور میاشتې په پاکستان کې دغه پروسه ودرېده او آلمانانو داسې یو شی درک کړی و چې ځینې کسانو په رشوت او په دغه نورو شیانو باندې د دغه لارې نه دوی جرمني ته ځان رسولی او دوی دقیقا دغه ټول کیسونه د سره بیا بررسي کړ او ځان مطمئن کړ. پس له درې یا څلور میاشتې دوی دغه پروسه بیا د سره ونیوله او دا پروسه جدي دی اوس. یعنې داسې دوی په همغه وخت کې ځینې راپورونه داسې درلودل چې ځینې کسان چې هغوی مستحق نه وو د رشوت یا د واسطې په وسیله دوی دغه پروګرام نه په ګټه اخیستلو دوی جرمني ته راغلي دي. نو دا هم یو خبره ده چې دوی په همغه وخت کې لا متوجه وو. خو موږ د دې نه یعنې مطمئن او څوک د دې ګارنټي نشي کولای چې تاسو مثلا څلور پنځوس زره کسانو ته چې دوی غواړي جرمني د فارو پناهندگی واخلی د کې دا سکاسان موجود دی. یقینا چې دا شته دی خو د سکرینینګ کې دی. د سکرینینګ هم ډیر جدي دی او بل دا ګوري چې دا کس چې دلته راځي دا کیس چې قاضي په محکمه کې ګوري چې د دې دلایل ګوري د دې اسناد ګوري چې آیا دا د دې مستحق دی او کنه دی کنه دی دوی بیرته ډیپورت کیږي. اوس مثلا تاسو انګلستان ګوري چې هغوی بیخي دغه لواندات لیگی دغه مهاجرین. نو په جرمنی کې مخصوصا زه داسې فکر کوم چې ډیری مهاجر عربي هیوادونه نه دي، بیا ترکان دي، درېمه لکه چې تاسو ویلې افغانان دي. افغانان هم اوس وخت کې په دې وروستیو کلونو کې دغه تعداد ډیر دی.
بله، لکه چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغلی دی له 2018 کال راهیسې. معمولا ډیری افغانان غواړي چې اروپا ته ځان ورسوي، هغه هم د ایران او ترکیې له لارې. اندر صاحب مخکې اتمر صاحب هم که څه یو څه اشاره ورته وکړه، تاسو هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره ورکړه چې تر اوسه پورې د دې پیښې انګیزه نه ده معلومه، خو ممکن دا یو انفرادي برخورد وي او احساساتي وي او خود جوشي په اصطلاح ورته وایو چې هلته یوه غونډه وه او غونډه هم د داسې یو سازمان لخوا تنظیم شوې وه چې وایي خلک د اسلام د مخ په زیاتېدونکي افراطي اسلام له خطرونو خبروي. یو عمل لو چې یو عکس العمل تر سره شو که چیرې دا په انفرادي شکل باندې دا کار کړی وي، فکر کوي چې اغیز به هغه سي د جرمني ټولنه کې یا په سویډن کې یا نور کې کم وي، او کبه بیا هم سیاست والو ته د یو خطر زنګ ورکړي چې کچیرې دوی دغه آزادیګان چې په خپل هیوادونو کې ورکړي مدني آزادۍ، مثلا په سویډن کې قرآن وسوځول شو، په ډنمارک کې وسوځول شو، دغه راز د تنزیه مجلې په پاریس کې چې په دفتر باندې هم حمله وشوله، البته مخکې د اسلام ته د سپکاوي یو ځینې کاریکاتورونه خپر کړي وو. فکر نه کوئ چې دا به بیا هم یو ډول بحث ته زمینه مساعده نه کوي؟
ښاغلی نوري صاحب، دا حکومتونه ډېر قوي مستقی خلک په راس کې لري، په پولیسو کې، په محاکمو کې، همداسې سیاستوالې د مهاجرینو په اداره کې. موږ پوهیږو چې دغه ځوان دا کار درست نه دی کړی او د کله چې د چا په دین هم خبرې څوک کوي حمله کوي باید خبرو یعنې د خبرو جواب باید خبر ورکړ شي. موږ باید دوی ته قناعت ورکړو چې موږ دین ملامت نه، بلکې دا انسانان دي چې ځینې خراب کړنې کوي. په هر صورت زه د هغې قانون د پولیسو نه خلاصیم چې خپل جرمنیانو په افغانستان کې تداوي کړی. کارګر پولیسو مجرم هغه څوک دی چې جرم یې ترسره کړی، نه دا چې دغه کورنۍ او نه ټبر، دا څه نه څه دی چې یو ماجر یو کار کوي، دوی به ټول د ماجرینو په ستر باندې شرایط جدي کوي. او په دې هم باور یم چې ځینې
یعنی استاسو په نظر اتمر صاحب او بکی اندر صاحب، استاسو په نظر سویډن څو لسیزو رئیس د پناه غوښتونکو کوربه دی، د کډوالو کوربه دی، یعنی دوی دغه تجربه کړی دي، ترخی تجربه او په سیاست کې پخ شوی دي چې د یو کس په خاطر باندې چې دغه سپیخ تر سره کوي باید ټول هغه ټول ته سزا ورنکړي په ډلې عزتوګه. یعنی دغه تجربه شوی ده
هیڅ کلم داسې نش کوي دلته حکومت، یعنی دره د خلکو پلاس کړی واقعي دیموکراسي ده، دا عمل یو چا اجرا کړی ده، کېدای شي چې قصدي وي، کېدای شي همدي، کېدای شي یو ډیپریشن ولري، نو دوی داسې یو هوډ نه لري چې د ټولو ماجرینو لپاره به او قوانین را اضافه کړي او اضافه کول نه شي. دا ډېر لوړ به اوسه تمامېږي، د قانون تغییر دل وخت ته اړتیا لري، او له بل خوا دوی باید هغه نوی شرایط ته ماده کړي لکه پخوا چې ماجرینو ته کول، د ماجرینو لپاره د قوانینو ورزده کول، د ژبې ورزده کول، هغوی ته شرایط ژوند نور خدل، دا ټول هغه سری چې خلکو په فکرونو کې تغییر راوستي شي، انټیګریشن راوستي شي. اما دا څه نه کوي چې یو ماجر یو خراب کار وکړي ټول ته به قوانین یا قانون ګټه بدلوي، هیڅ امکان نه لري، خامخا تاثیرات لري ډېر په کمه سطح باندې.
مننه اندر صاحب. اتمر صاحب، دا ډول پیښې مخکې هم تکرار شوې دي، خو د هویت د مشکوک د هویت موضوع ته راشو، زینو موارد کې چې دغه سي د بهرنیو هیوادونو ادباخ کیلو ولو که هغه خپل جرمنی یا فرانسوي وي، عملته زیږیدلې وي، د دې څوک پام نه ساتي، وایي چې مثلا سوریایی او مثلا افغان او اصل او یا مثلا داو، ولی په ځینو نور موارد کې به لیدل کېږي چې یو کس که چیرې اروپایی وي دومره ډېر په رسنیو کې دا موضوع د هویت نه راڅرګندېږي، علت څه دی؟
خو طبیعی ده اوس تاسو وګورئ دوی، یعنی په مجموع کې داسې وایم چې دوی فکر او ذهن مثلا د آسیایي هیوادونو په پرتله اروپایانو ته ډېر نږدې دی. اوس همدغه د اوکراین مهاجر چې جرمني ته راغلی دی او اروپا کې دی، یعنی دوی ډېر زر دلته انتیګریت شوي دي، دوی سره ډېر نږدې ځکه فرهنګي، ژبني، تاریخي دوی اړیکې دي. یعنی په مقایسه د یو پاکستاني یا افغاني یا یو سوریایي دوی ډېر زر انتیګریت کېږي او دغه فرصت دوی ته مساعدېږي. لیکن په مجموع کې که موږ داسې وګورو چې تعصبي برخورد دا داسې نه دی، یعنی د تعصب له نظره د دوی برخورد فرق نه کوي، بلکې دا یو څه ورته وایي، یعنی د همدردي د خوانه، یعنی دوی کوشش دا کوي چې خپلو اروپایانو سره ډېر هغه کې فیوریټي په اصطلاح ورکړي نسبت یو آسیایي ته یا نسبت یو افغان ته. نو طبیعي ده زه داسې فکر کوم چې په هر ځای کې همدغه یو شی موجود دی.
بلې، مننه کراشو اتمر صاحب، دا بحث راونغاړو په ټوله کې به دغه پیښه په افغانانو باندې، هغوی چې اوس هم غواړي جرمني ته راشي، آیا فکر کوئ چې کوم تاثیر ولري؟
جدي، بله، زه په دې باور یم چې دغه محکمې دوی دا خبره په پام کې نیسي او خپل هغه په اصطلاح تحقیق، سکریننګ او دغه چې پخوا یې ډېر زر افغانانو ته دغه په اصطلاح پناهندګي ورکوله، دا به په دغه پروسه باندې تاثیر واچوي. یقینا دا یو جدي تشویش ده.
بله، مننه اتمر صاحب. اندر صاحب، تاسو پکې وای ډیر وخت نه لرو، لاند مهرباني.
واضح خبره ده چې تاثیرات لري خو قوانین نشي بدلېدای، خپل قوانین هم لري او زباور لرم چې د افغانانو پاکستان او جرمنیان ښه نظر لري او پراتونکو کې ځان د افغانستان په سیاسي چارو کې هم په سیاسي وضعیت کې جرمنیان ډیر ځان تخیر بولي دومره زیات تاثیرات مون لري لکه څنګه چې اتمر سی ویلي باور لرم چې دا موضوع به نور روښانه شي په ټولنه کې داسې پیښې جنایي او نور ډیر زیات کیږي دا به د ټول افغانانو ایا ټول ملت به خراب خلکی
کور ودان مننه د سیاسي امنیت چارو پو احمد خان اندړ او د چارو پو او د برلین په پونتن کې استاد اساق اتمر چې په دې ازادي رادیو 25 دقیقې بحث کې مور سره غډون وکړ نن په دې بحث کې مو په جرمني کې د ورستۍ پیښې په اړه چې پکې یو افغان تبر خکیل دی موضوع چېرله د افغان تبر د جمعې پورس یو د جرمني یو افسر د چړې په گزارنو وهلې او چې د افسر هم پرون په روختون کې ساور کړ کور ودان چې ازادي رادیو او په توشبو کې زما همکاره